السلام علیکم زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو د پروګرام تخرق لاستویم پیل په مهمو خبرونو باندې کوو.
ملا محمد فاضل مظلوم د طالبانو د رهبر ملا هبت الله لخوا د ترانسپورت او هوایی چلند وزیر په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه په دې اړه بیانیه خبره کړې ده. ملا فاضل تر دې مخکې د طالبانو په حکومت کې د دفاع وزارت لومړی مرستیال و. فاضل مظلوم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله بیانیه کې زیاته کړې چې د ترانسپورت او هوایی چلند پخوانی وزیر ملا حمیدالله آخونزاده د دفاع وزارت د لومړي مرستیال په توګه ټاکل شوی دی.
جزئیات به وروسته په پروګرام کې هم واورئ.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د افغانستان په یو شمېر برخو کې د سیلابونو د راوتلو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. دغه وزارت د شنبې پر ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي د سلواغي عدلوي له شپږویشتمې تر اتهویشتمې پورې د هیواد په ځینو سیندیزو حوزو او رودونو کې د سیلابونو د بهیدو او د اوبو د کچې د لوړېدو احتمال موجود دی. د اوبو او انرژۍ وزارت د هوا پیژندنې ادارې او نړیوالو هوا پیژندنې سازمانونو په اساس وړاندوینه کړې چې په هاري رود، مرغاب، هلمند او ځینو اړوندو حوزو کې درنو بارانو او سیلابونو تمه کیږي. په بیان کې دا هم ویل شوی چې په دې نیټو کې د هرات، غور، بادغیس، فران، نیمروز، هلمند، کندهار، اروزګان، زابل، پکتیکا، خوست او پکتیا په روزونو کې د سیلابونو دراوتلو او د اوبو د کچې د لوړېدو احتمال شته. د طالبان حکومت له خلکو غوښتي چې د سیلابونو پر مهال سیندونو ته له نږدې کېدو ډډه وکړي. د جرمني په مونیخ ښار کې شاوخوا دوه نیم لکو خلکو د ایران د رژیم ضد لاریون کې ګډون وکړ. دا په اروپا کې د ایران د اوسني رژیم پر ضد تر ټولو لوی لاریون و. لاریون د مونیخ د امنیتي کنفرانس سره هم مهاله د ایران د پخوانی پاچا رضا شاه د زوی شهزاده رضا پهلوي په بلنه ترسره شو. لاریون وال د اروپا له بیلابیلو هیوادونو مونیخ کې سره ټول شوي و څو د ایراني رژیم لخوا د مظاهرهچیانو د تاوتریخجنې ځپنې پر ضد خپل اعتراض څرګند کړي. لاریون والو ته په خبرو کې رضا پهلوي دا مظاهره د ایرانیانو تر ټولو لویه راټولېدنه یاده کړه او ویې ویل هدف دا دی چې د ایران د خلکو غږ نړۍ ته ورسیږي. ښاغلي پهلوي مخکې د امریکا په ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم غږ وکړ چې عملي ګام پورته کړي او له ایرانیانو سره مرسته وکړي. د کرکټ مینهوالو ته هم دا چې د نړیوال جام په مهمه لوبه کې نن هند او پاکستان سره مخ دي. دا لوبه د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې ماښام مهال پیلېږي. د پاکستان او هند لوبې تل له شور او ناندریو ډکې وي. دا وار هم پاکستان په لومړي سر کې له هند سره د یکشنبې ورځې له لوبې بایکاټ اعلان کړی و خو وروسته یې بېرته د لوبېدو پرېکړه وکړه. له 2022 کال راهیسې هند له پاکستان سره 15 واره په نړیوالو شلو ورځو لوبو کې مخ شوی چې ټول یې ترې ګټلې دي. د شنبې په ورځ بیا د افغانستان له ډلې یعنې ډي ګروپ څخه جنوبي افریقا وتوانېده نیوزیلند ته ماته ورکړي. په بله پرونۍ لوبه کې انګلستان له سکاټلند وګټله او آیرلند هم عمان مات کړ. د افغانستان بل لوبه به د دوشمې پر ورځ له متحده عربي اماراتو سره وي. افغان ټیم خپلې دوی لومړنۍ لوبې په نیوزیلند او جنوبي افریقا باندې بایللې خو که پاتې دوه لوبې په ښه ریټ وګټي او کاناډا هم سه شنبه نیوزیلند مات کړي سوپر ایټ یا اتو غوره پړاو ته د افغانستان د وتلو چانس برابرېږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات مکبل کی قدرمنو ګللی زکون کو لمندیم چې تاسو ټول برتر او غجور او صحتمند او سړي د صحت چمې بمبتن وي. یو زره به هم تاسو ټول تشرغ واس مم دنن ورځی درسي موضوع ته د کسرنګ چې زمر استاد سو دنن ورځی درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوندي موږ تاسو بنن افغان مشهور مېرمنې او پیشنو او د هغوی د ژوند اړوند به پښپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو ګللی زکون کو زمر استاد سو د تیری ورځی پر لوست باندې لن تکرار کوم چې زمر استاد تیر ورځې لوست د ملکه سرایا طرزي اړوند و. موږ تاسو ملکه سرایا طرزي وپېژندل چې څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم ډول کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. دا مو وپېژندل چې ملکه سرایا طرزي نه یوازې د غازي امان الله خان مېرمن مه، بلکې د دې تر څنګ د افغانو ښځو د دود، کلتور او فرهنګ لپاره یې هم ستر خدمتونه سرته رسولي وه. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو ګلالۍ زدهکوونکو لپاره مې د همدغسې اتلې افغانې مېرمنې په باره کې معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو څخه هیله لرم چې خپل د درس لپاره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه له خپلو ځانو سره ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتابچو کې د ځانو سره نوټ کړئ. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع زرغونه انا ده. ولو چې زرغونه انا څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او ولې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی. لولو چی زرغونه انا چوک ده. زرغونه انا دلوی احمدشاه بابا مور او په خټه الکوزی و د خپل وخت یو پوها او هوشاره میرمن و. د دې لپاره ده یو ویاړ بس و چې نه یوازې د احمدشاه بابا روزنه یې په کوچنیوالي کړې وه، بلکې په لویوالي کې هم. کله چې احمدشاه بابا د یوې لویې جرګې لخوا زموږ د هیواد مشر په توګه وټاکل شو، زرغونه انا د یوې هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول. یعنی زرغونه انا په اړوند لولو چې زرغونه انا نه یوازې د لوی احمدشاه بابا چې د افغانستان لوی امپراتور له جملو څخه شمېرل کېږي، لوی امپراتور احمدشاه بابا مور وه، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان د هوښیارو زیرکو او فوه افغانو میرمنو له جملو څخه وه. همچنان زرغونه انا په قوم یا هم په قبیله الکوزی و، چې الکوزی قوم یو غټ ټبر دی، د دې ټبر له جملې څخه و. همچنان نه یوازې دا چې زرغونه انا د احمدشاه بابا په روزنه کې ډیر زیات کار سرته رسولی و، هغه ته له کوچنیوالي څخه ډیره نیکه او سالمه تربیه ورکړې وه، بلکې د دې ترڅنګ کله چې احمدشاه بابا په یو لوی جرګه کې زموږ د ټول هیواد د مشرانو په واسطه د هغوی د ټاکنې له لارې څخه د افغانستان لوی امپراتور وټاکل سو، نو په دې وخت کې زرغونه انا د یو هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول، تر څو د سلطنت په دوران کې له کومو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نه سي او هغه ته به یې همیشه نیکې سلایوي او نیکې مشورې ورکولې. کله چې په 1400 هجري قمري کال احمدشاه بابا د حکومت مشران راټول کړل، تر څو کندهار نوی ښار جوړ کړي او د دشمن د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره لازمي چارې وسنجوي، نو تر ډیرو خبرو اترو وروسته دا خبره ومنل شوه چې د ښار د دفاع لپاره باید له ښاره اووه دیوالونه او اووه خندقونه راوګرځول شي، تر څو د ښار خلک د دشمن د حملې څخه وژغوره شي. کله چې زرغونه انا له دې خبر شوه، سمدستي احمدشاه بابا راوغوشت. کله چې په 1400 کال کې احمدشاه بابا له ډیرو زیاتو سیاسي ستونزو، کړاوونو او ننګونو سره مخامخ سو، نو په دې وخت کې احمدشاه بابا د خپل حکومت، د خپل سلطنت، د خپل درباریان ټول راوغوښتل او هغوی ټول سره یې په ګډه او مشوره سره دا سلا وکړله، تر څو دغه د دښمن کومې احتمالي، یعنی ممکن هغوی ټولو اور باندې حملې کړې وای، د دغو احتمالي حملو د مخنیوي لپاره یوه سمه او لازمه لاره وسنجوي، تر څو وکول سی د خپل دشمن په مقابل کې مقابله وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. نو د ډیرو خبرو او اترو کولو څخه وروسته احمدشاه بابا او د دربار ټول خلک، د سلطنت ټول خلک دې نتیجې ته ورسېدل، تر څو دی پر شار باندې ودانې دیوالونه او ودانې خندقونه راوګرځوي، تر څو د دغه قلا څخه یا هم د دغه کندهار ښار څخه حفاظت وکړي. البته د یادونه وړ ده چې کوونکو احمدشاه بابا سلطنت یا هم پایتخت چې وو په خپل کندهار ښار وو، په کندهار ښار کې احمدشاه بابا خپل پایتخت جوړ کړی و. کچېری تاسو دغه چارزینی پیژنې، دغه د چارزینو ساحه چې ده، د احمدشاه بابا په وخت کې جوړه شوې ده. نو د دغو حملو د راګرځولو لپاره د او درباریانو دا فیصله وکړه، تر څو اووه دیوالونه او اووه خندقونه جوړ کړي او د دښمن د حملې څخه مخنیوی وکړي. نو په دې وخت کې چې کله زرغونه انا خبره سوله، نو سمدستي کسان ولېږل تر څو احمدشاه بابا راوغواړي. ولو چې احمدشاه بابا ته زرغونه انا څه وویل، او ورته یې وویل، زویه دا خبره ټینګه په غوږ کې ونیسه چې افغانان هیڅکله د خاورو په دیوالونو او د اوبو په خندقونو ځانونه نه ساتي، په دې خندقونو او دیوالونو به یوازې ته وژغورل شې، به یوازې اذا او ته وژغورل شو، هغه ستا نور ورونه او خوندې به د دیوالونو او خندقونو څخه د باندې پاتې دي. آیا هغه له تا څخه ساتنه نه غواړي او نه هغه افغانان دي؟ بله دا چې ته به یې دومره انتظار ونه باسې چې دښمن د ملک تر سرحدونو راتیر سي او ستا ښار ته راورسیږي. یعنی زرغونه انا چې کله دا خبره واورېدل، له دې خبرې اورېدلو څخه وروسته سمدستي احمدشاه بابا کله چې راوغوښتل، نو احمدشاه بابا ته یې دا یادونه وکړل چې زویه، ته باید د یوه خبره ډېره دقیق او ټینګه په غوږ کې ونیسې. ټول افغانان چې دي په دې خاره چې ژوند کې وي، ته نسې کولی چې دغه ټول افغانان د په دغو اوو دیوالونو او د اوبو په خندقونو باندې وساتې. که چیرې ته دغه خندقونه هم جوړ کړې، د دغو څخه دغه کومه قلعه چې تا جوړه کړې ده، یعنې دغه کوم سلطنت چې دي، یوازې به دغه د سلطنت بیا هم د دربار خلک زه او ته په دې سره وساتل سو، نور د دې کلا څخه بهر کوم کسان چې دي، کوم افغانان چې دي، کوم نور خوندې او ورونه چې دي، آیا ته به په هغه په دې دیوالونو او په دې خندکونو وساتې؟ نو کله چې احمدشاه بابا دغه خبرې واورېدلې، نو احمدشاه بابا ته یې دا یادونه وکړله، وایي ته باید د دشمن تر بریده پورې انتظار ونه کړې، او ته باید داسې انتظار ونه کړې تر څو هغوی ستا تر کلا پورې راورسېږي او پر تا باندې برید وکړي. ته باید مخکې له دې نه چې هغوی تا ته ځان ورسوي، ستا تر سرحدونه راتیر سي، ته باید د هغوی دپاره امادګي ونیسې او هغوی دې ته پرېنږدې تر څو ستا تر سرحدونه راتیر سي. هغه و چې د احمدشاه بابا له مغزو څخه د بندنی مفکوره ووته او یو معمولي کلای جوړ کړله. همداشان روایت دي چې په 1104 هجري کال کې د احمدشاه بابا د ماتې غاش په دروغو کندهار ته راورسېده، او داسې اوازه شوله چې احمدشاه بابا د پانی پت په جګړه کې ماته خوړلې او لشکر یې فنا شوی دی. سو دا خبره زرغونی انا ته ورسېدل. دغه میرمنې وویل بری او ماتی د تقدیر په لاس کې دي، مګر احمد ځان وژني او ماته نه کوي. کله چې احمدشاه بابا د مور دغه خبره واورېدله، نو په دې باندې پوه سو چې مور مې کوم څه وایي هغه حقیقت دی. نو احمدشاه بابا د خپلو مغزو څخه دغه بندني مفکرې، د بندني فکرونه یې له ذهن څخه وباسله. د دې پر ځای چې د اووه غټ دیوالونه او اووه دانې خندکونه جوړ کړي وای، د هغه پر ځای باندې احمدشاه بابا یو کوچنی او معمولي کلا جوړه کړله. او همدارنګه په دغه وخت کې احمدشاه بابا پانی پت جګړې ته ولاړې، چې د پانی پت په جګړه کې احمدشاه بابا په اړوند یو د دروغو اوازه خبره سپله چې احمدشاه بابا په پانی پت کې ماته خوړلې ده، دا جګړه کې له ماتې سره مخامخ شوی دی او لشکر یې فنا شوی دی او ټوله له منځ څخه تللې دي. نو کله چې زرغونه انا له دې خبرې څخه خبره سپله، نو وی ویل چې بری او ماتې د تقدیر او قسمت خبره ده، خو زه په دې باندې باور لرم، ډاډه یم چې زما زوی احمد خان ځان وژني خو هیڅکله هم ماته نه مني. د زرغونه انا د زیږیدو او مړینې نیټه نامعلومه ده، خو دومره ښکاري شي چې په 1104 هجري کال، یعنی د کندهار ښار د جوړېدو تر تاریخ وروسته، د احمدشاه بابا په ژوند کې وفات شوې ده. یعنی کله چې زرغونه انا دا خبره وکړله، دغه کومه اوازه چې وه دا دروغ ثابت شوله، او وروسته کله چې دا ښکاره شوله چې احمدشاه بابا د پانی پت د جګړې څخه بریا ترلاسه کړې وه او بیرته د خپل ښار پر لور باندې راستون سو، نو همچنان په دې برخه کې لولو چې زرغونه انا په خپله د زیږیدو نیټه او د مرګ نیټه یې دقیقه معلومه نه ده، خو دومره موږ ویلی سو کله چې په دغه 1104 هجري کال کې د کندهار ښار جوړېدی، نو په دغه تاریخ کې احمدشاه بابا په ژوند کې ده او پات شوی و. یعنی په دغه 1104 کال کې کله چې د کندهار نوی تهدابي شو دل کې دی، کندهار په نوی بڼه او نوی ډیزاین سره جوړېدی، نو په دغه وخت کې د احمدشاه بابا د پاچاهۍ په دوران کې ده او پات شوی ده. سرنګ چې احمدشاه بابا په 1108 کال کې وفات شوی، نو د دې مېرمنې وفات د 1104 او 1108 هجري کلونو ترمنځ واقع شوی دی. یعنی دغه نیټه ته چې د احمدشاه بابا د مرګ، یعنی د مړینې نیټه دقیقه معلومه ده چې احمدشاه بابا په خپله په 1108 هجري کال کې وفات شوی دی، او دغه کومه جګړه چې پیښه شوې وه هغه د 1104 هجري کال کې پیښه شوې وه. نو د دغو دوو کلونو ترمنځ زرغونه انا ژوند د مړینې نیټه یې امکان لري. که داسې وګڼو چې زرغونه انا د احمدشاه بابا د زیږیدو پر مهال، یعنی په 1105 هجري کال کې 40 کلنه وه، او د 1108 هجري کال پر شاوخوا وفات شوې وي، نو دې پایلې ته رسېږو چې اورشادي په 80 یا 90 کلونو ژوند کړی دی، او قبر یې د کندهار ارانداو په کوهک کلي کې دی. یعنی کچېرې موږ د داسې وبولو چې د احمدشاه بابا د زیږیدو اصلي نیټه واخلو، چې احمدشاه بابا په خپل په 1105 کال کې پیدا شوی دی، او په شپوراتیه یم کال کی او پات سوری نو کچیر دغه شاو خو دغه نیټی موش ته دقت وکړو نو داس ویل سو چې زرغونه انا ممکن شپېته کال یا هم اویا کال ژوند کړی وي او ورسته دغه څخه د کندهار شهر د ارغنده په کوهک کې کوم چې یو کلی وو په دې ځای کې خاورو ته سپارل شوی ده. استاد عبدالرؤوف بنوا په خپل کتاب پښتني مېرمنې یعنی پښتني مېرمنې په نامه چې کوم کتاب د لیکلو په دې کې د زرغونې انا په حقله داسې لیکلي دي. زرغونه انا د علي حضرت احمد شاه بابا مور وه چې دغه پښتنه مېرمنه د دې هسکو غرونو په لمنو کې د پښتونوالي یو ښه مرګ مرقه بلل کېږي. زرغونه انا د دې پاکې خاورې د خدمت او لوړوالي لپاره یو داسې نابغه زوی لکه احمد شاه بابا پښتون ملت ته وړاندې کړه لکه احمد شاه بابا چې دي. د احمد شاه بابا د بابا لقب وړی دی. هم دغه رنګه دې پښتنې مېرمنې د انا لقب ګټلی دی او تر اوسه پورې یې په پښتني دنیا کې نوم ژوندی دی. یعنی عبدالرؤوف بنوا چې کوم یو لسترو او پرمختللو شاعرانو له جملې څخه شمېرل کېږي ده په خپل پښتني مېرمنو په کتاب کې داسې ویلي دي چې زرغونه انا نه یوازې دا چې د علي حضرت احمد شاه بابا مور وه بلکې د هغه د دوران د هسکو غرونو په لمنو کې د یو پښتونوالي یو ښه غوره بېلګه بلل کېږي او همچنان دې د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي لکه څرنګه چې احمد شاه بابا د بابا لقب ګټلی وو. همدغه شان زرغونه انا په خپل د انا لقب ګټلی وو او تر نن ورځې پورې د افغانستان په تاریخ کې د نوم یادونه کېږي او نور افغانو مېرمنو ته د یو مثال په توګه سره ده. نو درنو زده کوونکو دا زموږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه پوه سوي یاست. د لوست په دې برخه کې هم ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځم. زموږ ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. هیله ده چې دغه درس په ښه او دقیق ډول سره وګوري او د درس مهم ټکي د خپلو ځانونو سره یاد کړي. نور نو درنو زده کوونکو وخت مونږ نیسم. زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای تر همدې ځای پورې وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل داسې درس پورې د الله په امان. شبه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیک هلای و احترامات می قبول کی قدرمن او درنو زکون کو یوزل به هم تاسو ټول ته شرغ واس بم دنن ورځی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات روغ جوړ او صحت مند او سړي د صحت چمه بم پتن وی درنو او ګللی زکون کو زمرا تاسو دنن ورځی مضمون افغان مشهور مرمن اروندی برو تاسو به افغان مشهور مرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق به پښ پر معلومات تر لاسه کو. خو راو ګللی زکون کو لکه سرنګ چې زمرا تاسو د تیر ورځی لوست مرمن زرغونه انا اروند و مشو تاسو مرمن زرغونه انا پیژندل او د هغې د ژوند په حقله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو لپاره مې د همدغه سیاتلې افغانې قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګللي زده کوونکو څخه هیله لرم چې خپل ټول درسي مواد د خپلو ځانو سره چمتو ولري ترڅو د نن ورځې د درس نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلي. او هیرې د نوي درنو زده کوونکو مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل سی، تاسو ټول درانه ځکهونکي باید خپل د تیر ورځې لوست هم په خپل ذهن کې په بشپړ ډول سره ولري، ځکه دا کوم موضوعګانې چې موږ تاسو ته تشریح کوو یا هم کوم درسونه چې تاسو ته درکول کیږي دا هغه درسونه دي کوم چې تاسو سره په راتلونکي کې مرسته همکاري کوي ترڅو تاسو د خپل تیر تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کړئ او خپل ګران هیواد افغانستان مخکښې او اتلې افغانې مېرمنې وپیژنئ. نو درنو زده کوونکو همیشه کوشش کوئ خپل درسونه ته په دقت سره پاملرنه کوئ او یو څه په ډیر دقیق او ښه ډول سره زده کوئ. اوس هم درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځو. زموږ تاسو د نن ورځې اتم لوست موضوع بی بی زینب ده. ولو چې بی بی زینب څوک وه، سره شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او ولې یې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی، دلیل یې څه و؟ بی بی زینب زینب بیبی د میرویس نیکه لور. بیبی زینب بیبی چې د میرویس خان هوتکی لور و د افغانستان د تاریخ یو له برجسته شخصیت ګڼل کیږي چې د دې هیواد په حساسو دورو کې مهم رول لوبولی دی. هغه د افغانانو د مشهور سردار د هوتکی کورنۍ د بنسټ شوندونکی میرویس نیکه لور و. زینب بیبی نه یوازې په کلتوري او ټولنیزو برخو کې اغیزناک رول درلود بلکې د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتلو کې هم مهمه ونډه لرله. لولو چې زینب بیبی د ميرويس خان نکلور و چې زینب بیبی پلار ميرويس خان خودکی و چې په هغه وخت کې د افغانستان د لوی امپراتورانو له جملو څخه و چې اوس هم په تاریخ کې د ميرويس خان نیکه نوم سته او د هغه د اتلولي او قهرمانۍ اړوند یادونه کیږي. زینب بیبی په هغه وخت کې یو له پرمختللو او مخکښو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېدله. په هغه وخت کې هغه دوره چې وه ډېره حساسه وه، ځکه د ميرويس خان هوتکي د ډېرو زیاتو ستونزو او ننګونو سره مخامخ سوي وو، یعنې د سلطنت په دوران کې له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ سوي وو. خو زینب بیبی هم په هغه دوران کې د خپل پلار سره په نه یوازې دا چې په کلتوري او ټولنیزو چارو کې ډېره زیاته مرسته او همکاري کول، بلکې د دې ترڅنګ د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتنې کې هم مهمه ونډه درلودل، یعنې د افغانانو د ملي هویت، یووالي او اتحاد په جوړولو کې هم ستره ونډه او برخه اخیستې وه. زیږیدنه او کورنۍ، لولو چې زینب کورنۍ څه ډول په او کوم کال کې زیږیدلې ده. زینب بیبی د اولسمې میلادي پیړۍ په لومړۍ کې زیږیدلې وه. هغه د ميرويس خان هوتکي لور وه چې د افغانانو یو ستر مشر او د صفوي سلطنت په وړاندې بغاوت وکړ او د افغانستان په سویلي برخو کې یې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړه. لولو چې زینب بیبی په خپله په اولسمې میلادي پیړۍ کې نه په لومړني دورانونو کې، یعنی د پیل په وخت کې زیږیدلې وه. په هغه وخت کې ميرويس خان هوتک چې د ستره سلطنت په وړاندې چې د صفویانو سلطنت و د هغه په وړاندې باندې بغاوت پیل کړه او د هغوی پر ضد یې پاڅون وکړله. نو ميرويس خان په هغه وخت کې په دې وتوانېده چې د افغانستان په سویلي برخو کې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړي او د هوتکیانو یو کورنۍ جوړې کړي او د هغوی سلطنت رامنځته کړي. زینب بیبی په داسې کورنۍ کې لویه شوه چې سیاسي او ټولنیزې اغیزې یې ډېر پراخ وه. د هغې مور هم یو برجسته او د افغانانو د ازادۍ او خپلواکۍ پلوي ښځه وه. زینب په داسې چاپریال کې ورزه شوه چې سیاسي او ټولنیزې هڅې پکې ډېرې ارزښتناکه ګڼل کېدې، یعنی زینب بیبی نه یوازې دا چې په یوه تعلیم یافته او په یوه رهبری یا هم د یو شهزادګیانو او شاهي کورنۍ کې زیږیدلې وه، بلکې د دې ترڅنګ د زینب بیبی مور هم یو ډېر پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل چې ډېره زیاتې یې د ازادۍ او خپلواکۍ اړوند پلوي کوله او د ښځو د حقوقو لپاره یې کارونه سرته رسول. همچنان زینب بیبی په یو داسې چاپریال کې روزل شوې وه، داسې تربیه او روزنه ورکول شوې وه کوم چې ډېر زیات د سیاست او ټولنیزو کارونه یا هم دودیز پروګرامونه او فرهنګي کلتور ته ډېر زیات ارزښت ورکول کېده او هغوی ته ډېر زیاته پاملرنه کېدل. په افغانستان کې د زینب بیبی رول، زینب بیبی د یوې ښځې په توګه په داسې وخت کې چې افغانه ټولنه تر ډېره د نارینهوو تر واک لاندې وه په تاریخ کې مهم رول ولوبوه. یعنې زینب بیبی د یوه ښځینې د یو افغانې مېرمنې په توګه سره کله چې په افغانستان کې د افغانستان ټولنه یا هم دغه کومه جامعه چې وه ډېره زیاته د نارینهوو په واک کې وه، د هغوی واک او حکومت چلېده، په دغسې یو تاریخ کې ډېر زیات مهم رول ولوبوه او خپل استعداد یې ټولو ته وښوده. هغې په داسې دوره کې ژوند کوه چې افغانې کورنۍ د خپلواکۍ او خپل هویت د ساتلو لپاره په مبارزه بوختې وې. د هغې رول په دې دوره کې د خپل پلار ميرويس خان لپاره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه یادېږي، یعنې په هغه دوره کې بیبی زینب ډېر زیات چې کار سرته رسولی دی، د خپل پلار سره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه سره کار سرته رسول او د خپل پلار سره د دربار په کارونو کې مرسته او همکاري کول. سربیره پر دې زینب بیبی د افغانو ښځو د مبارزې او د یوې نښې په توګه پېژندل کېږي. د دې ترڅنګ نه یوازې چې د خپل پلار سره په سیاسي چارو کې ملاتړ کوه، بلکې د دې ترڅنګ همچنان زینب بیبی د افغانو ښځو د مبارزې د یو نښې په توګه سره هم پېژندل سوې ده، یعنې د یو پیغام په توګه سره هم پېژندل کېږي چې د ظلم او بهرني واک په وړاندې یې مقاومت وکړه. یعنې یوازینی شخصیت چې په هغه دوره کې وه هغه زینب بیبی وه چې د ظلم په وړاندې مقاومت کوه او د ښځو د حقوقو لپاره یې دفاع کول. کلتوري او ټولنیز رول، زینب بیبی د خپل سیاسي اغیزو سربیره په کلتوري او ټولنیزو برخو کې هم ډېره اغیزناکه وه. هغې د افغانانو د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې او د هغوی کلتوري هویت په ساتلو او پیاوړي کولو کې مهمه ونډه لرله. زینب بیبي د هغو لومړنۍ یو ښځو له ډلې وه چې د نارینه وو تر څنګ د یو کلتوري او سیاسي شخصیت په توګه پیژندل کېده او د هغې رول د افغانو ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د یوې پلوي په توګه پیاد پاتې شوی دی. یعنی زینب بیبي په خپل دوران کې ټولنیز او همچنان کلتوري فرهنګ او دود ته یې ډېر زیات ستر خدمتونه سرته رسولي دي او د دې تر څنګ په سیاسي چارو کې هم ډېره زیاته برخه اخیستې وه. زینب بیبي نه یوازې دا چې د افغانانو د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې، د دې تر څنګ د افغانانو کلتور او هویت او اتحاد ساتلو کې هم مهمه ونډه سرته رسول او همچنان په هغه وخت کې د افغانو لومړنۍ ښځو له جملې څخه شمېرل کېدل، کوم چې د نارینه وو تر څنګ په کلتوري او سیاسي چارو کې برخه اخیستې وه او د یو لوی شخصیت په توګه سره پیژندل کېدله. او په هغه دوران کې زینب بیبي د افغانو ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د پلوي په توګه سره ډېر زیات کارونه سرته رسولي دي چې اوس هم هغه کارونه یې د ټولو خلکو په یاد کې پاتې دي او ټوله یې یادونه کوي. د ژوند شرایطو او کړنو وړاندیز. زینب بیبي په داسې دوره کې ژوند کاوه چې افغانستان د ناامنۍ او بې ثباتۍ سره مخ و. هغې تل د خپل پلار میرویس خان تر څنګ د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره هڅې کولې. زینب په سیاسي او نظامي فعالیتونو کې برخه اخیستله چې د وخت د کورنیو او بهرنیو واکمنیو په وړاندې ترسره کېدل. سربیره پر دې هغې په ګڼو فرهنګي مراسمو کې برخه اخیستله چې د افغانانو قبیلو ترمنځ د یووالي او اتحاد پیاوړتیا لپاره جوړېدل. لکه څنګه چې موږ مخکې یادونه وکړه، زینب بیبي د خپل پلار سره په سیاسي چارو کې مرسته کوله چې دغه سیاسي چارې د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره سرته رسول کېدل. او همچنان د دې تر څنګ زینب بیبي د افغانانو د هویت په ساتلو کې هم پوره ونډه اخیستې وه. پر فرهنګ او ټولنې یې اغیزې. زینب بیبي د یو مخکښې او مبارزې کورنۍ د غړي په توګه د افغانستان په فرهنګ او ټولنه ډېرې اغیزې درلودې. هغه د افغانو ښځو لپاره د یوې نښې په توګه خپلواکۍ، فداکاري او ټولنیز فعال رول سمبول ګرځېدلې وه. زینب په ځانګړي ډول د افغانانو د ملي هویت په پیاوړتیا او د خپلواکۍ غوښتونکو مبارزو په بریالیتوب کې مهم رول لوبولی دی. پر راتلونکي نسلونو اغیزې. زینب بیبي د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښې ښځې په توګه د افغانو ښځو پر راتلونکو نسلونو ژوره اغیزه پرېښوده. نوموړي د یو مور، میرمن او مبارزې لور په توګه د زړورتیا او ټولنیز فعالیت بېلګه وړاندې کړه. د هغې فرهنګي او سیاسي اغیزې د افغانانو په ملي حافظه کې ثبت شوي دي او ګڼې افغان ښځې یې د ځان لپاره د یو الهام په توګه ګڼي. یعنې زینب بیبي د نه یوازې دا چې د افغانستان په تاریخ کې یو مخکښې ښځې په توګه سره بلل شوې، بلکې په هغه دوران کې د راتلونکو نسلونو لپاره یې هم ژورې اغیزې پرېښې دي. نوموړی د یو مخکښې مور، د یو ښې مېرمنې او د یو مبارزې لور په توګه سره یادونه کېږي او همچنان د یو زړورې ټولنیز فعالې په توګه سره هم پېژندل کېږي، کوم چې اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو الهام دی او هغوی ته یو پیغام په توګه سره ده. د ژوند وروستي کلونه او مړینه. د زینب بیبي د مړینې دقیق وخت په تاریخ کې نه دی ثبت شوی، خو ځینې تاریخي سرچینې اشاره کوي چې هغې د خپل ژوند وروستي کلونه د خپلې کورنۍ او ملګرو تر څنګ په هوتک سیمه کې تیر کړل. داسې ښکاري چې هغه د 13مې پیړۍ په منځ کې وفات شوی. وروسته له دې چې د هغې د ژوند په اړه ډېر جزئیات نه دي موجود، خو نوم یې د افغانستان په تاریخ کې د یو مهمې مخورې څېرې په توګه ثبت پاتې شوی دی. زینب بیبي د مړینې اړوند ولو چې زینب بیبي په خپله د مړینې دقیقه نېټه یا هم دقیق تاریخ یې معلوم نه دي، خو بیا هم د ځینو تاریخي سرچینو یا هم د ځینو تاریخي منبعو څخه دا معلومیږي چې زینب بیبي د خپل ژوند وروستي کلونه د خپل کورنۍ او خپل ملګرو تر څنګ چې تیر کړي دي، چې هغه سیمه د هوتک سیمه په نامه سره یادېدل، په دې سیمه کې د خپلو ملګرو او کورنۍ غړو سره یې د ژوند اخري شېبې تیرې کړي دي او د 13مې پیړۍ په منځ کې وفات شوې ده. هم حالته خاورت است برال سوی ده زینب بی ده جوان پا حق را دیر زیاد جزیات معلوم ندی خوبیا هم ده پانستان یو مهم و محور سیرو سخش مرال کیجی او یو محور سیری پا توگه سر سبت پاتا شوی ده نو درونوز ده کون که هل ده چی تاسو دنن ورزی درسی موضوع اروان یو سز ده کدی و سیجی ده وز مراو تاسو دنن ورزی لوست کمچی مراو تاسو زینب بی بی اروان معلومات تر ناسه کرال او ومو پیشندل چی زینب بی بی سوکو او سر دول شخصیت و او کن کارونه از مردگران هیوا ده پانستان لپار تر سر کدی و وز هم ده لوست براتلون که برخی ترازو پدی برخی درونوز ده کون که ستاسو لپار ستاسو کارونه دندی اروان دیاده ونکوم ستاسو کارونه دنده درس پا دیکت سر ولولی او ده درس مهم تکی پا یاد کری تاسو طول درنز ده کون که با دنن ورزی درس پا دیکت سر ولولی او ده درس مهم نقاط با ده خلو زنو سر پا یاد کوی نور نو درنوز ده کون کز مراز تاسو دنن ورزی ده درس پای پا هم دیز ای پریو هلا ده چیه تاسو طول بخست شیوی نیست در بل دست درس پری چیز تاسو درانه حضور تا حضریجم ده علا فامان
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومنې درنه سکون کو هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي هیله ده چې د ژوند چارې به مو ښه پر مخ ځینن ورځ به هم د نورزی په زړه پورې موضوع ته تاسو ټولو ته شرغ لاست وایم هیله ده چې د لوست سره خرنی شي بوره سره ملتیا وکړي او د نورزی د موضوع څخه ګټه واخلي نن مو موضوع د احساساتو څرګندونه ده په دې لوست کې مو شو تاسو د احساساتو د نمولو په حق لول ده چې د احساساتو نمول سره ولې پروسه ده او زموږ په عاطفي یا احساساتي روغتیا کې ولې اړین دي او څه اهمیت لري نن راځو د احساساتو څرګندونه وایو دا چې احساساتو څرګندونه یعنی څه ډول کولای سو خپل احساسات څرګند کو او ولې یا زموږ سره په ذهني روغتیا کې څه اهمیت لري پر دغه موضوع باندې به وژغېږو او د دې موضوع اړوند به معلومات لسته راوړو زیاتره خلک د احساساتو لمخې دوی د ستونزو سره مخامخ دي ځینې خلک په دې باندې نه پوهیږي چې دوی خپل دغه احساس کم احساس چې دوی لري هغه څه ډول په سمه توګه سره هغه څرګند کړي د احساساتو دغه ناسم ډول سره څرګندول یا دا چې موږ او تاسې په ښه ډول سره خپل احساسات څرګند نه کړو یا ښکاره نه کړو دا موږ ډېر ستړي مخشوش او یوازې کولی سو زیاتره خلک حتی د خپلو هیجاناتو یعنی هغه هیجان چې دوی په خپل وجود کې لري د هغه توصیف کول وړتیا هم نه لري یعنی دوی دا وړتیا نه لري چې څه ډول خپل هیجان ښکاره کړي یا داسې الفاظ داسې کلمې حتی دوی نه لري چې څه ډول دغه خپل احساسات په سالمه توګه په ښه ډول سره په هغه څرګنده کې یا ښکاره کړي ځینې روانپوهان یا ځینې ارواپوهان دغه سپارښتنه کوي چې په څرګند ډول سره خپل احساسات بیان کړي یعنی هغه څه چې تاسو احساسوئ هغه په ښکاره ډول سره بې له کومې پردې هغه بیان کړي او څرګند کړي هر هغه څه چې ستاسو په وجود کې تاسو احساسوئ احساس په وجود کې هغه احساس شتون ولري هغه بې له کومې پردې بې له کومې ستونزې څخه په ښکاره په سم او سالمه توګه سره هغه بیان کړي ځینې نور بیا وایي چې موږ باید د خپل احساسات په بیان کې متفکر اوسو یعنی کله چې موږ خپل احساسات ښکاره کوو یا هغه بیانوو موږ باید فکر وکړو آیا موږ دغه احساساتو بیانول اړین دي آیا موږ دغه احساساتو بیانول څه ډول اغیزې به هغه ولري څه ډول عکس العمل به د مقابل لوري څخه موږ د احساساتو په وړاندې ښکاره سي نو ځینې روپوهان وایي چې تاسو خپل احساسات بې له کومې پردې څخه په سالمه توګه په ښه ډول سره څنګه چې دي هم هغه رقم یې بیان کړي ځینې نور بیا وایي چې یا د احساساتو په بیانولو کې د احساساتو په څرګندونه کې تاسو متفکر اوسئ د هغه د احتمالي عکس العملونو په اړه تاسو فکر وکړئ که چیرې یعنی مخکې له دې چې تاسو خپل احساسات بیان کړئ دغه څخه مخکې دغه فکر تاسو وکړئ چې زموږ د دې احساس په بیانولو سره مقابل لوري به څه ډول عکس العمل وشي څه اغیزې به ولري د زموږ احساسات نو دغه ارواپوهان په دوه نظره دي ځینې وایي چې بې له پردې څخه باید بیان سي بې له کومې ستونزې څخه په ښه او سالمه توګه ځینې نور بیا وایي چې موږ باید د احساساتو په بیان کې متفکر اوسو خو که چیرې موږ او تاسې په دقیق ډول سره دې ته وګورو نو حقیقت خبره دا ده چې زیاتره وخت موږ د احساساتو د څرګندولو وړاندې خپل احساسات نه تجزیه کوو نه یې تحلیلوو یعنی مخکې لدی چې موږ خپل احساسات څرګند کړو، موږ باید خپل احساسات تجزیه کړو، تحلیل کړو چې څه ډول احساس دی وې پیژنو. بلته خبره راځي کېږي د احساساتو پیژندلو ته، د احساساتو نمولو ته. نو سره له دې چې زیاتره خلک د دې پوهه نه لري، سره له دې چې خلک په دې برخه کې د ستونزو سره مخامخ دي، څه ډول خپل احساسات څرګند کړي، خو بیا هم د احساساتو د څرګندولو څخه مخکې تاسې باید خپل احساسات ښه تحلیل کړي، ښه تجزیه کړي. احساسات په سالم ډول سره څرګندول بیا دې ته ویل کېږي چې یو څوک خپل احساسات په ښه ډول سره وپیژني، خپل احساسات په سمه توګه وپیژني، هغه په ښه ډول سره درک کړي او داسې څرګند کړي چې ځان یا نورو ته هم تاوان ونه رسوي. نو د احساساتو د څرګندولو څخه مو هدف هم همدا دی چې موږ او تاسې په لومړي قدم کې باید خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات درک کړو، وروسته هغه احساسات په داسې ډول سره بیان کړو چې نه موږ ته نه هم نورو ته تاوان ورسیږي. دا پروسه بیا د احساساتو د پوهېدو، د هغو په د مثبت مدیریت او همدارنګه د شخصي ودې په اړه د اړیکو په شکولو کې مرسته کوي. یعنی دغه احساساتو بیانول یا څرګندول زموږ د احساساتو په پوهېدو کې، زموږ د احساساتو په مدیریت کې، او تر څنګ یې زموږ په د شخصیت په وده کې او زموږ د اړیکو په شکولو کې زموږ سره مرسته کوي. راځو دې ته چې ولې احساسات په سالم ډول څرګندول مهم دي، یا ولې موږ او تاسې باید خپل احساسات په سالم ډول سره څرګند کړو. اول دا چې ذهني روغتیا ته ګټه رسوي. د احساساتو د ځپلو پر ځای باندې د هغه څرګندول، یعنی بل دې چې تاسې خپل احساسات وځپي یا هغه صرف نظر کوي، همدا چې تاسې خپل احساسات په ښه ډول سره بیان کړي، دا زموږ سره مرسته کوي تر څو فشار یا ذهني فشار مراکم سي، اندېښنې مراکم سي او خفګان مخنیوي وسي. زموږ اړیکې هم ښه کوي. د احساساتو څرګندول په اړیکو کې باور او پوهه رامنځته کوي. د ځان پوهاوی هم زیاتوي. کله چې موږ خپل د احساساتو د څرګندولو هڅه کوو، دلته دی چې موږ لومړی قدم کې خپل احساسات پیژنو. د خپلو احساساتو پوهه او د خپلو احساساتو څرګندونه بیا تاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل ځان ښه وپیژنئ او ښه تصمیم ونیسئ. فزیکی فشار هم راکموي. د احساساتو ځپل دا چې تاسو خپل احساسات څرګند نه کړئ، خپل د ځان سره وساتئ، یا هڅه وکړئ چې خپل احساسات په وجود کې پټ کړئ، یا هغه څه ډول چې دي هغه سه ښکاره نه کړئ، دلته ممکن تاسو ته د سر درد پیدا شي. زیاتره وخت چې موږ خفه یو، په قهر یا غوسه یو، خپل او داسې مثلا موږ خپل هغه احساسات پټوو، هغه ځپو او د هغه پر ځای هڅه کوو چې ځان ښه وښیو، دلته موږ زیاتره وخت پر سر دردیږي. یعنی د سر دردی ستونزې سره موږ مخامخ کیږو. د وینې فشار مو هم لوړیږي. د معافیت کمزورتیا، یعنی زموږ معافیت سیستم کمزوري کیږي، انرژي مو کمیږي، نو دلته فزیکی فشار هم راکمیږي. نو تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساسات په ښه ډول سره څرګند کړئ. بل دا چې انعطاف زیاتوي. د احساساتو سالم مدیریت بیا تاسو ته د ژوند د ستونزو سره د مقابلې وړتیا درکوي. یعنی تاسو چې خپل احساسات وپیژنئ او هغه وکولای شئ چې هغه په ښه ډول سره مدیریت کړئ، نو دلته دی چې تاسو کولای شئ تاسو ته دغه وړتیا خپل پیدا کیږي چې تاسو د ژوند د هر ډول ستونزو سره، د ژوند د هر ډول ننګولو سره تاسو مقابله وکړئ. د احساساتو په څرګندولو کې ننګونې کومې ستونزې لرو؟ موږ د احساساتو په څرګندولو کې اوله ستونزه زموږ او ستاسو دا ده چې خپل احساسات نه پیژنو. یعنی د احساساتو د نه پیژندلو ستونزه د احساساتو په څرګندولو کې یوه ننګونه ده. زیاتره خلک خپل احساسات نه پیژني، نه کولای شي چې هغه درک نه دا وړتیا لري. زیاتره خلک بیا د دې څخه بیره لري چې د احساساتو څرګندونه به دا چې دوی خپل احساسات څرګند کړي، دا به په نورو کې منفي عکس العملونه رامنځته کړي. ځینې خلک به زموږ په اړه منفي فکر وکړي. ځینې فرهنګي محدودیتونه دي. ځینې کلتورونو کې د احساساتو ښکاره کول هم یو ډول کمزوري ګڼل کېږي. دا یو بله ننګونه ده چې موږ د احساساتو په څرګندولو کې په نننۍ عصر کې ورسره مخامخ یو. د خبرو مهارت کمزورتیا. په دې موږ نه پوهیږو چې احساسات څنګه په روښانه او اغیزمنه توګه سره بیان شي. دغه مهارت په موږ کې نشته چې موږ خپل احساسات څه ډول بیان کړو په روښانه او ښه شکل سره، داسې چې زموږ د احساساتو څرګندول او بیانول اغیزمن یا تاثیرناک اوسي. راځو د احساساتو د څرګندولو ګټې ته. مخکې چې مهم یادونه وکړه، زموږ سره کولای مرسته کوي چې ذهني ارامتیا ته ورسیږو، فشار کمیږي، اړیکې مو ښه کیږي. د خلکو سره چې کله خپل احساسات بیانوو، پر ځان باور مو زیاتیږي، ځکه موږ خپل احساسات کنټرولوو، نو ځکه د ځان باور یا اعتماد به نفس مو هم زیاتیږي. فزیکی روغتیا ته مو هم ګټه رسیږي، ځکه د احساساتو په څرګندولو سره چې کله ذهني فشار کم سو دلته دی چې فزیکی روغتیا مو نور هم قوي کیږي، فشار کمیږي او عمومي روغتیا ښه کیږي. مګر که چیرې موږ خپل احساسات څرګند نه کړو، ځینې تاوانونه ورسره مخ کیږو. د ځینو تاوانونو سره د احساساتو پټول او په سالم ډول سره د هغه احساساتونه څرګندول بیا کولی سي زموږ په کړو وړو کې، زموږ په چلند کې، زموږ په عکس العملونو کې، زموږ په اړیکو کې او د ژوند په نورو اړخونو باندې هم ډېر منفي تاثیر وکړي. د احساساتو پټول بیا زموږ په ذهني روغتیا، زموږ په عاطفي روغتیا هم ډېر بد تاثیرات لري. د احساساتو پټول کېدای سي چې زموږ فشار، زموږ اندېښنه، زموږ خفګان نور هم زیات کړي. هغه کم پټ شوی احساس چې موږ هڅه کوو هغه پټ کړو، همدغه پټ شوی احساس کولی سي چې یو ډېر غټ رواني فشار رامنځته کړي یا یو دوامداره رواني فشار سرچینه وګرځي. مثلا تاسو فرض کړئ چې یو کس تازه یو سخت تجربه، مثلا یو خپل ډیر ګران او عزیز کس یې د لاس ورکړی دی، د دې پر ځای چې غم او اندېښنې احساسات دی خپل دغه د غم او اندېښنې احساسات څرګند کړي، هغه دا تصمیم نیسي، هغه دا پرېکړه کوي چې خپل دغه احساسات پټ کړي. یعنی پټې کې وخت ورنه کې، په مدیریت باندې کار ونه کې، د دې پر ځای د خپل هغه ورځنی چاره ته ادامه ورکوي او خپل دغه احساس پټوي. په دغه وخت کې دغه انسان یا دغه کس کېدای سي چې د خفګان یا د اندېښنې په څیر ځینې دغه احساسات چې دی هغه په دوامداره ډول سره دی تجربه کړي. یعنی هر ورځ دی خفه دی، اندېښنه دی، مګر دی خپل دغه احساس دی پټوي. دغه احساس بیا په تدریجي ډول سره زیاتیږي او د وخت په تېرېدو سره د ځینو مشکلاتو سره د مخامخ کیږي، فزیکي روغتیا ته زیان رسیږي، بلاخره یوازیتوب یا انزوا ته مخه کوي او ګوښوالی ټاکي. د احساساتو نه څرګندونه بیا زموږ په اړیکو باندې هم منفي اغیزه کوي. کله چې موږ خپل احساسات پټ کړو نو نور کسان هم په ښه ډول سره نسو درکولی او داسې فکر کوو چې نور کسان هم موږ نسو کولای درکو او هغه نور کسان هم موږ نسو کولای په شډول سره درکو. د دې د فکر کې چې موږ خپل ځان یا موږ هغه ته به توجه یې ځان د هغه څخه لري کوو، چې دا موضوع بیا موږ باور په اړیکو کې راکموي. د دې تر څنګ پر ځان باور مو له منځه ځي او کچیرې نو د ځکه د سالمو اړیکو جوړولو لپاره دا مهمه ده چې موږ خپل احساسات په شډول سره څرګند کړو. راځو دې ته چې خپل احساسات څه ډول څرګندولای شو. اول دا چې تر ټولو ښه او اغیزمنه لاره دا ده چې تاسو ژورنالیزم یا د یادښت کولو طریقه وکاروئ. هر ورځ هغه کم احساس چې تاسو لري هغه کولای سي ولیکئ او دا دې دغه کار به تاسو عاطفي پوهه ښه کوي. دا به تاسو ته فرصت درکوي تر څو تاسو خپل هغه پرسوي افکار، پرسوي احساسات تاسو آزاد کړئ، هغه تحلیل کړئ او هغه تاسو خپل احساسات په شډه ورسره مدیریت کړئ. نو ځکه تاسو یوازې یو کوچنی یادښتي کتابچې ته ضرورت لري. هر ورځ خپل احساسات پکې ولیکئ. دوهم د غصې سالمه څرګندونه ده. غصه چې دی هغه یو طبیعي احساس دی، نو د هغه څرګندول هم ډیر مهم دی. د دې پر ځای چې تاسو خپل غصه په فزیکی یا د خبرو د لارې څرګند کړئ، تاسو کولی شئ خپل دغه احساس د سپورتي فعالیتونو د لارې د نورو آرام کوونکو هغه څه چې تاسو ته آرامتیا درکوي د هغه فعالیتونو له لارې خپل دغه د غصې احساس خپل د ځانه آزاد کړئ. مثلا تاسو کولی شئ جیم ته ولاړ شئ یا کلب ته ولاړ شئ، کولی شئ په مناسب ځای کې خپل غصه خالی کړئ، یا هم کولی شئ چې په دې حقله د نورو سره خبرې وکړئ. دریم د ویر سره د مقابلې د لارې د خبرو کولو طریقه. مثلا که چېرې تاسو د ویرې احساس لري، تاسو هڅه وکړئ چې د یو باوري شخص سره خبرې وکړئ، خپل نظریات د هغه سره شریک کړئ. دا ووایئ چې تاسو د څه څخه بیریږئ، ولې بیریږئ. نو یعنی خپل د خبرو کولو د لارې تاسو کولی شئ خپل د دغه د ویرې د احساس سره مقابله وکړئ. د غم او درد څرګندول. غم او درد بیا بل احساس دی. که چېرې تاسو ورسره مخامخ شئ نو هڅه وکړئ چې دا هم څرګند کړئ د طبیعي لارو، مثلا د ژړا کولو د لارې یا د دې احساساتو په اړه د خبرو کولو د لارې. مثلا فرض کړئ چې ستاسو یو ملګری ستاسو څخه لرې شوی دی او د هغه ډېر یادونه ستاسو سره دي، نو د دې احساس د پټولو پر ځای تاسو کولی شئ په یو آرام ځای کې کښېنئ، د هغه وژاړئ، وروسته بیرته خپل ځان آرام کړئ او خپل هغه کوم احساس دی هغه په مکمل شکل سره تاسو خپل ځان سره آزاد کړئ. نو د غم او درد احساس څرګندول هم اړین دي. په پایله کې دا چې په سالمه توګه خپل احساسات څرګند کړئ، خپل هیڅ احساس مه پټوئ. هر هغه احساس چې تاسو لرئ هغه په سالم او ښه ډول سره ښکاره کړئ. دغه پروسس موږ سره مرسته کوي تر څو د نورو سره د همدردي او ژورې اړیکې رامنځته کړو او خپل د ژوند کیفیت ښه کړو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول پر یو مهربانه لفظ سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را پس پیڅلې نامه سلامونه لیکي هلي مومنی درنو سکون کو هله دا چې روغ او جوړ بیاست. ها وخت په مهم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرغلاست. هم نن مو موضوع د احساساتو لپاره ځان پاملرنه ده. په دې لوست کې به موږ تاسو د احساساتو لپاره د ځان پاملرنې په حق له پوهیږو چې د دې موضوع مطلب څه دی. او په دې لوست کې به د ډیرو په زړه پورې موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې د لوست راخلنی شي بوره سره مل پاتې سي او تاسو هم د دې موضوع څخه ګټه واخلئ. درنو زده کوونکو، په تیرو لوستونو کې موږ احساسات پیژندلي وو. د احساساتو نومول مو پیژنل دا چې خپل احساسات څه ډول نومولی سو او تر څنګ دا چې خپل احساسات څه ډول څرګندولی سو. احساساتو لپاره ځان پاملرنه هغه ګامونه دي یا هغه اقدامات دي چې هغه د عاطفي او رواني روغتیا د شواري لپاره اخیستل کیږي. یعنی هر کله چې موږ خپل د احساساتو لپاره ځان ته پاملرنه وکړو، نو دا یو ګام دی چې موږ خپل عاطفي یا رواني روغتیا ته ورسیږو. یا په یو عاطفي یا رواني روغتیا کې مو شوالی راسي او ذهني ارامتیا یا سکون ته ورسیږو. دا مفهوم دا د داسې ستراتیژیو او د داسې فعالیتونو پر اساس باندې جوړ شوی دی چې تاسو ته دا اجازه درکوي تر څو د خپل احساساتو سره بهتره یا ښه چلند وکړي او د فشار او اندېښنې کچه راټیټه کړي. یعنی دغه موضوع کې د احساساتو لپاره ځان پاملرنه، د دې مفهوم دا دی چې تاسو داسې فعالیتونه، یعنی داسې ستراتیژي او فعالیتونو پر اساس باندې د موضوع یا جوړ شوی دی چې تاسو ته دا اجازه درکوي تر څو خپل د احساساتو سره ښه چلند وکړي او د احساساتو په مقابل کې د ښه چلند کولو په ترڅ کې به تاسو خپل هغه کومه اندیښنه چې ده یا هغه فشار چې دی ذهني هغه راکم کړئ. مثلا تاسو فرض کړئ چې د یو داسې حالت سره مخ شوی یاست چې هلته تاسو هر وخت سټرس یا استراب یا اندیښنه لري. په ځانګړي توګه مثلا د کار یا د زده کړو د فشار له امله تاسو سټرس لري یا اندېښنه درسره دي، په دغه حالت کې تاسو کولی سي څو ځان پاملرنې ستراتیژي وکاروئ. یعنی څو د ځان پاملرنې کړنلارې تاسو وکاروئ تر څو دغه د منفي احساساتو د زیاتوالي مخنیوی وسي. هغه کم فشار، هغه کم سټرس یا اندېښنه چې تاسو سره ده هغه د منځه ولاړ سي. مثلا تاسو د زده کړو امتحان لري. مثلا تاسو امتحان لري، دغه امتحان لامل تاسو ډیر سټرس لري، ډیر اندیښنه لري. نو په دې وخت کې ځینې ستراتیژي دي. دغه ستراتیژي د دغه کړنلارې یا د ځان پاملرنې طریقې ستاسو سره مرسته کوي تر څو دغه سټرس، خفګان یا دغه اضطراب یا اندیښنه چې تاسو د خپل امتحان په حق لري دا لرې شي. مثلا دا ستراتیژي عبارت دي د تنفسي تمرینات، یعنی د ژورې ساه اخیستلو تمرین، د نور سره خبرې کول، د احساساتو لیکل، مثبت فکر کول او هم مشوره غوښتل. دا ځینې هغه کړنلارې دي چې تاسو سره مرسته کوي سټرس، اضطراب یا اندېښنه مراکم سي. نو راځئ چې دا ووایو د هرې ستراتیژي په هکله په تفصیل سره خبرې وکړو او دا ووایو چې څنګه کولای سو د دغه ستراتیژي څخه موږ ګټه واخلو. لومړنۍ ستراتیژي یا لومړنۍ کړنلاره چې د هغه تنفسي تمرینات دي. تنفسي تمرینات د سټرس، اضطراب یا د اندېښنې د مدیریت لپاره یو ډیر موثره یا مفیده وسیله ده. ستاسو سره مرسته کوي تر څو سټرس یا هغه اندېښنه چې تاسو لري هغه مدیریت کړئ. دغه تمرینات ستاسو سره مرسته کوي تر څو د ژورو ساګانو په اخیستلو سره تاسو سکون ترلاسه کړئ. نو تاسو هڅه وکړئ کله چې احساس کړئ چې تاسو غوسه، اندېښنه، سټرس یا اضطراب لري، یو ځای، یو آرام ځای تاسو خپل ځان لپاره پیدا کړئ. د څلورو ثانیو لپاره تاسو خپل ساه ونیسئ، بیا په آرام ډول سره خپل دغه ساه بهر کی، خارج کی. دا کار تاسو د څلورو څخه تر لس واره تکرار کړئ. ګران زده کوونکو، تاسو کولی سئ دغه تخنیک د یو ورځنی عادت په توګه سره وکاروئ. یعنې هر ورځ د ورځنی عادت په ډول سره تاسو دغه تخنیک، دغه کړنلارې، دغه ستراتیژي تاسو وکاروئ، چې دا به ستاسو سره مرسته کوي د غصې او جدي تنشونو پر ځای باندې د ډېر آرامش او سکون احساس تاسو ترلاسه کړئ. نو هڅه وکړئ تنفسي تمرینات خپل ورځنی عادت وګرځوئ، او هره ورځ د څلورو څخه تر لس وارې د څلورو ثانیو لپاره خپله ساه ونیسئ، او بیا یې په آرام ډول سره بهر کی. ستاسو سره به د سټرس، اندېښنې او اضطراب راکمولو کې مرسته وکړي. دوهمه طریقه د نور سره خبرې کول دي. د احساساتو، د خپل عاطفي تجربو په اړه خبرې کول د احساساتو د سټرس د مدیریت او د رواني روغتیا د ښه کولو لپاره دا هم یوه مؤثره وسیله ده. یعنی دا یوه ډېره مفیده او ښه طریقه ده چې تاسو د خپلو احساساتو په هکله، د خپل عاطفي تجربو په هکله خبرې وکړي. تاسو ته دغه فرصت درکوي، د خبرې کول تاسو ته دا فرصت درکوي چې خپل احساسات تاسو بیان کړئ، پس ښه ډول سره، په واضح ډول سره په هغه باندې پوه سئ، چې دا به کولای سئ چې عاطفي فشار او ذهني نرمتیا راکمه کړي، او تاسو هڅه وکړئ چې خپل دا احساسات په ښه ډول سره بیان کړئ، په سمو الفاظو سره، په سمه طریقه او سالمه طریقه سره. د دې ترڅنګ د دوستانو، کورنۍ یا مشاورانو سره اړیکه جوړول به کولای سي تاسو ته د ملاتړ، د حمایت او همبستګۍ احساس نور هم درکې. تاسو وکولای سي پر یو چا باندې تکیه وکړئ، احساس ترمنځ مثلا تاسو یو حمایت کوونکی د ځان لپاره پیدا کړئ، او د عاطفي ستونزو لپاره نوي حلونه موندلو کې هم تاسو سره مرسته کوي. د دې ترڅنګ د سختو تجربو د پروسس کولو له لارې به تاسو کولای سي خپل احساسات بهتر اداره کړئ، او فشار یا هغه تنش دي هغه کم احساس کړئ. دریمه طریقه هم د احساساتو لیکل دي. دا یو ډیره مفیده او مؤثره وسیله ده چې تاسو د خپل احساسات ولیکي. هم دغه د احساساتو لیکل د ځان پوهیدنې لپاره یو ډیره ښه طریقه ده. دغه طریقه به تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل احساسات، خپل هغه تجربې په واضح ډول سره وپیژنئ. هر هغه څه چې تاسو لیکي تر دې بهتره ده چې تاسو په خپل الفاظو سره بیانوي. یعنی د الفاظو د بیانولو په وخت کې تاسو کولای سئ، دا امکان لري چې تاسو سمدستي خبرګون ښکاره کړئ، سمدستي عکس العمل ښکاره کړئ، بیا له فکر کولو خبرې وکړئ. مګر که چیرې تاسو همدغه څه چې تاسو غواړئ ووایئ، تاسو دا ولیکئ، پر یو کاغذ باندې تاسو ولیکئ، دا ستاسو سره مرسته کوي چې په بهتره یا په ښه ډول سره تاسو هغه څه چې غواړئ بیان کړئ هغه ولیکئ. نو د احساساتو لیکن هم یو ډېره ښه وسیله ده. تاسو خپل احساسات او تجربې په واضح ډول سره ولیکي پر کاغذ باندې، چې دا به ستاسو سره مرسته کوي خپل احساسات په واضح ډول سره وپیژني. دغه کار بیا د عاطفي فشار په زدولو کې هم مرسته کوي. هر کله چې تاسو باندې فشار ډیر زیات وي، هر هغه بد یا منفي احساس چې تاسو لري، نو هڅه وکړئ چې هغه ولیکئ. دا فصل په سلو کې ستاسو سره مرسته کوي چې عاطفي یا ذهني فشار چې تاسو لري هغه راکم شي. د ستونزو د بیان کولو لپاره هم یو خوندي ځای چمتو کوي، چې په نتیجه کې بیا رواني فشار او سټرس راکمیږي. په ټوله کې دغه لیکل تاسو ته د خپلو عاطفي حالاتو د ثبت کولو لپاره فرصت درکوي، چې تاسو خپل عاطفي یا احساساتي حالات تاسو ثبت کړئ، او تاسو کولی سئ د وخت په تیریدو سره د پرمختګ نښې ووینئ چې څومره تاسو پرمختګ کړی دی. دا هم کولی سئ د راتلونکو ننګونو یا د راتلونکو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره یو محرک وي. مثلا تاسو فرض کړئ چې د خپلې دندې د ترلاسه کولو څخه وروسته تاسو ډېر د ناامیدۍ او بې ارزښتۍ احساس کړی دی. فرض کړئ تاسو خپله وظیفه د لاسه ورکړې ده. د وظیفې د لاسه ورکولو څخه وروسته تاسو ډېر ناهیلي او ناامیده یاست، ځان ډېر بې ارزښته احساسوئ. د دغه احساساتو سره د مقابلې لپاره تاسو تصمیم نیسئ چې په یو یاداشت کې ولیکئ. مثلا په یو کاغذ باندې تاسو د خپل احساسات لیکئ، هر هغه احساس چې تاسو د دغه دندې د ترلاسه ورکولو څخه وروسته تاسو لري. تاسو دغه احساسات ولیکئ. په لومړۍ ورځ د هغو ورځو سختي او فشارونه تاسو ولیکئ چې تاسو هغه احساسوئ، چې دا کار به ستاسو سره مرسته وکړي چې هغه ذهني عاطفي فشار چې تاسو لري هغه راکم شي. د لیکلو پر وخت باندې تاسو په دې باندې پوهیږئ چې تاسو ناامیدي د لوړو توقعاتو او ټولنیز فشار له امله ده. کله چې تاسو لیکنه کوئ، هغه احساس لیکئ، هغه احساس یا هر هغه څه چې تاسو په ذهن او په زړه کې لري هغه لیکئ، نو دلته تاسو په هیجه چې د ناامیدی کوم احساس شدي هغه د لوړو یا د زیاتو توقعاتو لامل دی یا هم د ټولنیز فشار لامل دی. دغه پوها بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو د خپل ځان سره تاسو مهربانه سي. همدارنګه پیدا کولای سي تاسو کولای سي چې خپل هغه کوم سی وی چې د یکم اسناد چې تاسو د دندې ترلاسه کولو لپاره لیږلي دي هغه بیا تازه کړئ، د دوستانو سره اړیکه ونیسئ چې دا به د ستاسو ته د کنټرول او هڅونې احساس هم درکړي. نو هڅه وکړئ چې هر هغه احساس چې تاسو لرئ تاسو یې د ځان سره نوټ کړئ یا یې ولیکئ تر څو هغه فشار او عاطفي نرمتیا چې ده هغه راکمه سي. څلورم ستراتیژي د مثبت فکر کول دي. مثبت فکر کول د ژوند په اړه یو خوشبینانه نظر دي. تاسو همیشه هڅه وکړئ چې مثبت هغه څه چې منفي دي تاسو مثبت لیدلوری وګورئ. که چیرې هر څومره منفي اوسئ تاسو یو مثبت اړخ ورته وڅړئ، یو مثبت اړخ ورته پیدا کړئ چې همدغه مثبت فکر کول د ژوند په هکله یو ډیر خوشبینه نظر دی چې د تجربو مثبت اړخونه باندې دغه مثبت فکر کول تمرکز کوي او دا ډول فکر بیا د رواني روغتیا د ښه کولو لپاره د ژوند د کیفیت د لوړولو لپاره هم ډیر مهم او ډیر ګټور دی. مثبت فکر کول کولای شي چې د سټرس او اندېښنې کچه راټیټه کړي ځکه چې دا خلکو ته دا هڅوي چې د ستونزو پر ځای باندې د هغو پر حلولو باندې تاسو تمرکز وکړئ. همدارنګه مثبت فکر کول کولای شي چې د ځان باور او پر ځان باندې د اعتماد کچه رالوړه کړي او ښې اړیکې رامنځته کړي. نو هڅه وکړئ چې په هر منفي احساس کې هم تاسو د ځان لپاره مثبت احساس پیدا کړئ. که په هر منفي کار کې، په هر منفي نتیجه کې، په هر منفي پایله کې تاسو مثبت افکار یا مثبت فکرونه پیدا کړئ. د ستونزو کچیرې یو ډیره غټه ستونزه اوسه تاسو د هغه د منفي اړخونو په هکله فکر مکوئ، د هغه پر ځای د دې ستونزې پر حلولو باندې فکر وکړئ چې څنګه په مثبت ډول سره کولای شئ دغه ستونزه حل کړئ. نو څلورمه طریقه همدغه مثبت فکر کول دي چې د رواني روغتیا په ښه کولو کې او د ژوند د کیفیت په ښه کولو کې، د ژوند د کیفیت په لوړولو کې ستاسو سره مرسته کوي. نو هڅه وکړئ چې د ژوند په هره برخه کې تاسو مثبت فکر وکړئ. په پایله کې بیا هم فعالیت دی ځان ته لیک لیکل. د نن ورځې فعالیت مو دا دی چې د ځان لپاره یو لیک ولیکئ. نو ځکه غواړم تاسو د خپل ځان لپاره یو لیک ولیکئ، تاسو په یو آرام ځای کې کښینئ او شروع وکړئ د خپل احساساتو او د هغه چیلنجونو په هکله چې تاسو ورسره مخ یاست. په یاد ولرئ چې خپل په دغه لیک کې خپل د بریا او خپل د ځواک او د خپل قوتونو په اړه هم یادونه وکړئ. په پایله کې مثبتې او ملاتړ کوونکي پیغامونه ورکړئ. وروسته له دې بیا چې دغه لیک مکمل شي یو څه وخت ورکې فکر وکړي او په لیکلو کې کوم احساس چې تاسو تجربه کړی دي چې دا فعالیت به تاسو سره مرسته وکړي د خپل احساساتو په اړه زیاته پوهه ترلاسه کړي او د ځان پاملرنې مهارت هم تاسو تمرین کړي. نو تاسو یو آرام ځای انتخاب کړئ، قلم او کاغذ راواخلئ، د خپل احساساتو په هکله، د خپلو ننګونو یا چیلنجونو په هکله چې تاسو ورسره مخ یاست هغه په هکله ولیکئ، د خپلو بریاوو په هکله، او په پایله کې خپل ځان ته مثبت او حمایت کوونکی پیغام ورکړئ. نو دا فعالیت حتما ترسره کړئ. د نن ورځې درس مو هم دومره و. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یو بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو سره حضور ته حاضری یو، تاسو ټول پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شې چرې
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.
کلا خیر کا نفرت کروی زمانہ خلگ را شاکنا